مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواکیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نهضت خبرونو په خري جوړی کې هرکلی وایم. د 5 څخه تر 6 بجو پورې په دې خبرونه کې چې خبري سات دی بیرابیل رپورټونه ورته لرو په مختلفو موضوعاتو تاسو خبرو هیله ده چې تر پایه پورې سره اوسئ. لومړی به فرخندا صاحب تاسو خبرونه
السلام علیکم. لومړی د خبرنو ساتي کې د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور خورګه امیر لیاقت حسین په کراچۍ کې وفات شوې. د پاکستان پارلمان نن په یوه مشترکه غونډه کې پر دوو مهمو بیلونو رای اچوي او د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو د خراب وضعیت له وجې پر طالبانو سخت بندیزونه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان نن په یو مشترکه غونډه کې پر هغو دوه بیلونو رای اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی وو. دا بیلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلمان منظور کړی وو، خو ولسمشر عارف الوی وویل چې دی د رایو اچولو د الکترونیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونونو ملاتړ نه کوي، نو ځکه دی اسمبلی په دې بدلونونو کې نور اصلاحات وکړي، خو ائتلافي حکومت د شریکې غونډې پر اغوښتلو دا بیلونه منظوروي. د پاکستان د آئین تر مخه که د اسمبلی شریکه غونډه بیلونه منظور کړي، بیا ولسمشر په قانوني لحاظ مجبور دی چې دستخط پرې وکړي او په دې توګه یې قانون کړي. د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربا عامر لیاقت حسین په کراچۍ کې په حق رسیدلی. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډی آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته دغه خبر پخلی کړی دی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو، وروسته د کراچۍ جنا روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم، خو پولیسو ویلي چې د پوسټ مارټم د رپورټ وروسته به په دغه اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د نوموړي پر مړینه په ټولنیزو رسنیو خفګان دل شوی. عامر لیاقت حسین د قومي اسمبلی غړی وو. هغه له کراچۍ نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی وو، خو وروسته یې د تحریک انصاف سره ځینې اختلافات لرل او د ګوند په سیاسي هلو ځلو کې هم ګډون نه لرلو. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې په ګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنی معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر 8 په چوکیادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو، د ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو ویل چې باید حکومت ته د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د ګرانۍ بار په غریب ولس د ټیکسونو، خوراکي او غیر خوراکي شیانو په بیو کې زیاتولو په شکل نه اچوي. د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب پر دغه وخت مشال لیډیو ته وویل
عوام نه یې پیژني او نه ورلد بینک پیژني. د زبل نه و چې زموږ د اشیاء ضرورت چي دا د ټول انحصار چې کم دی دا په ټرافیکینګ باندې دی. مطلب په ډیزل او په ګاډو کې دا سيزونه راځي، خو کدا ډیزل ارزاني نو د ترانسپورټیشن چې ارزانو شي اتوماتیکلی ګرانی ختمه شوه.
د پېښور قومي جرګې د بیړني معاشي حالت غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک کې د توانایي په بحران کابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو پر حکومت سخت بندیزونه ولګوي. د بشري حقونو د سار ادارې ویلي له کله نه چې د تیر کال اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي، نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. د جون پر 9 دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي په افغانستان کې طالبانو د سختو بندیزونو پر نافذولو سره ډېرې ښځې له حکومتي نوکریو نه لرې کړل شوې. دوی یوازې سفر نشي کولی او د سختې پردې عملي کولو سره په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنو ته سخت تاوان رسېدلی دی. د بشري حقونو د سار ادارې دا هم ویلي د طالبانو د دغه اقداماتو یوازې غندنه کول کافي نه ده، ځکه چې د دغې نه دوی ته څه تاوان نه رسي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د طالب مشرانو خلاف دې نور عملي ګامونه پورته کړي. او بل خبر دا چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د خار سندو ته پشا شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډونباس راتلونکی وټاکي. زیلنسکی د جون پر 8 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سویرو دونسک اوس هم په ډونباس کې د شخړې مرکز دی. زیلنسکی زیاته کړه دا شاید تر دې دمه تر ټولو سخته جګړه ده. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
د مشال ریډیو اوریدونکو فرخنده اسد تاسو خبرونه وړاندې کړ. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورېدلی شئ. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کیږي او ځینې بلونو باندې به رایا اچول کیږي. پیښور قومي جرګې له حکومت غوښتي چې ګرانی کنټرول او ټیکسونه کم کړي.
د پېټرول ریټ دی ټکو خلکو له دوکه ورکې چې دي کې ګرانی راغلی ده کنه. ته د پېټرول ریټ په دې کې سونه دي او ستاسو ټیکسونه او لانجې په کې سونه دي.
په خیبر ضلع کې د بلدیتي ټاکنو کې کامیاب شوي چارواکي فنډ غواړي.
قبایلی ضلعو کې 2.40 ارب روپیو په ای ډی پی کې د ډسټرکټ ډیولپمنټ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنډونه راوخیشته او هغه یې په خپل منپسند خلکو کې تقسیم کړه.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ پر نړیوالو غږ کوي چې پر طالبانو د ځکه بندیزونه ولګي چې په افغانستان کې دوی بشري حقوقو ته درناوی نه لري. د اداره وایي یوازې غندنې کافي نه دي.
متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلوماتدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره شي چې دوی باندې هم دا باید درک کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او د مشهور سیاستوال او ټي وي شخصیت امیر لیاقت په مړینه مو هم خبرو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د احتساب ادارې د واکونو او انتخاباتي اصلاحاتو دوه بیلونه د منظوروي لپاره وړاندې کیږي. دا بیلونه مخکې له پارلمانه منظور شوي وو، خو د قانون جوړولو لپاره چې کله ولسمشر عارف علوي ته د لاسلیک لپاره ولیږل شول هغه پې دستخط ونه کړ او واپس یې اسمبلی ته ولیږل. نوموړی وویل چې اسمبلی دې ځینې اصلاحات پکې وکړي. د پاکستان د آئین تر مخه په قانون د بل بدلولو لپاره ضرور ده چې د پارلمان تر منظوري وروسته یې ولسمشر لاسلیک کړي، خو که د ولسمشر داسې ونه کړي نو حکومت کولی شي خپل دا بیلونه د قومي اسمبلی او سنټ له شریکې غونډې منظور کړي. همدې دپاره دا نننۍ غونډه رابلل شوې ده. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار گوهر مسید د ټلیفون په کرښه ده. گوهر، ستړی مشی او کوردونکو ته دا وایي چې دا غونډه شروع شوې ده او که نه ده شروع شوې او څه موضوعات نن د ایجنډا برخه دي؟
ډېره مننه ستړی مشی وایم تاسو ته هم او اوریدونکو ته هم. نن د پارلمان ګډه غونډه چې په هغه کې سینټ او قومي اسمبلی د دواړو په یو ځای باندې غونډه راغوښتل شوې وه. پرون چې کله د دې غونډې ایجنډا خورا شوله په هغه کې دوی د بلونو ذکر کړی وو. په هغه کې په خصوصي توګه باندې د نیب بل ترمیمي بل ذکر کړی وو او په ورسره ورسره د انتخاباتي بل ذکر کړی وو. د
د گوهر ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې هغه سره خبرې وکړو چې موږ ته څه معلومات راکوي. لکه څنګه چې تاسو ته وویل، د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ شریکه مشترکه غونډه ده او په دې غونډه کې په دوو بیلونو باندې به رایه اچول کیږي. دا دوه بیلونه چې دي د الکترونیک ووټنګ مشینونو په اړه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو برخه ده او ممکنه ده چې حکومت غواړي دا د الکترونیک مشینونو استعمال چې دی هغه په انتخاباتو کې ونه شي. ښه، موږ سره گوهر مسید راغلی ده، واپس ورته ځو. گوهر، ستاسو ټلیفون بند شو، اوس مو خبره مهرباني وکړئ جاري وساتئ.
بخانه غواړم کټ شو. د غټې غونډې دپاره چې کوم پرون ایجنډا خپره کړې شوې وه په هغه کې دا ویلي وو چې نن په 4 بجې باندې به دا غونډه شروع کیږي، خو تر اوسه پورې دا غونډه شروع شوې نه ده. ملک څنګه مخکې خبره وکړه چې مهم چې کوم په دې غونډه کې سیزونه دي هغه کې څو قانوني بیلونه دي، خو په هغه کې دوه ډېر زیات مهم دي چې یو د نیب په اړه باندې بیل دی چې په نیب چې کومه اداره ده په هغه کې به ترمیمونه کیږي، او بل دویم چې دی هغه د انتخاباتي اصلاحاتو.
خیر د گوهر ټلیفون بیا بیا بندیږي، موږ به کوشش کوو چې معلومات تاسو درکو. خو ام معلومات دغه دی چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنیټ په شریکه غونډه کې د احتساب ادارې د واکونو د محدودولو او د انتخاباتي اصلاحاتو دوه بیلونه د منظوري لپاره وړاندې کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو په بیل کې دا هم دي چې کم د الکترونیک ووټنګ مشینونه دي، یعنی چې په کم برقی برښنایی مشینونه چې دي، هغه چې په تیر حکومت کې د تحریک انصاف حکومت په وخت کې د قومي اسمبلی څخه منظور شوی وو او ویل شوی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه مشینونه استعمالیږي. اوسنی حکومت چې راغی دوی دغه واپس کړل او ویل چې پاکستان کې حالات داسې نه دي چې د مشینونو په ذریعه دي رای واچول شي. نو بیا دوی دا کله چې د پارلمان نه دا بیلونه منظور شول، دوی ولسمشر ته ولېږل، ځکه چې په قانون کې دا ضروري ده چې ولسمشر په دغه باندې دستخط وکړي او په قانون یې بدل کړي. که ولسمشر په دستخط ونه کړي نو هغه بیا په قانون نه بدلېږي. د دې وجه نه یو بل لار چې قانوني ده هغه دا ده چې د حکومت چې دی هغه مشترکه غونډه راغواړي د سنیټ او د قومي اسمبلی، او په دې توګه دا بیلونه منظور کړي. بیا ولسمشر مجبور دی چې په دغه بیلونو باندې دستخط وکړي. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم وروسته درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د دغه څپو علاوه تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ. د پاکستان د ټلویزیون د تفریحي او مذهبي پروګرامونو مشهور څیره او د قومي اسمبلی غړی امیر لیاقت حسین مړ شو. هغه 49 کلن و. د نوموړي ملازم ویلي چې هغه ته یو دم ناروغي پیښه شوه او په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې د هغه د مرګ وجه څه ده، خو پولیس وایي پلټنې کوي. امیر لیاقت پخوا د متحده قومي موومنټ او اوسمهال د تحریک انصاف ګوند غړی و. نوموړي په دې وروستیو کې د تحریک انصاف په مشر عمران خان ډېری نیوکې هم کولې. لږ مخکې مو په کراچۍ کې د خپل خبریال نیاز علي سره خبرې وکړلې، هغه راته داسې معلومات راکړل.
د جنا روغتون چې کومه انتظامیه د هغوی د دې خبرې تایید کړي چې امیر لیاقت چې کوم دی مړی هلته چې کوم دی راوړی دی او هغه ساور کړی دی. اوس لږه شیبه وړاندې هغه جس چې کوم دی هغه د کراچۍ چې کوم سرکاري روغتون دی جنا هلته راوړی شوی دی او هلته د هغه پوسټ مارټم چې کوم دی روان دی. پولیسي چارواکي په دې اړه وایي چې هغوی پلټنې کوي چې آیا امیر لیاقت چې کوم دی د څه وجې چې کوم دی منډې ډومبه د هغوی د کورنۍ چې صرف د هغه سره کوم ملازم په کور کې کار کوي دا خبر راغلی چې هغه په کمره کې یوازې پاتې کېدلو هلته چې کوم دی هغه مړ دی. وروسته چې بیا پولیسو چارواکو دا خبره تایید کړې چې هغه په کمره کې نه دی مړ، ملازم د هغه سره و، د هغه طبیعت خراب شوی دی او کله چې هسپتال ته بوتلو نو په لارې هغه چې کوم دی سا ورکړی دی. د امیر لیاقت په اړه که کومنګ ووایو نو هغه د خپل سیاست آغاز چې کوم دی د ای پی ایم سو چې کوم د څانګې لاندې تنظیم دی د هغې نه چې کوم دی د کراچۍ پوهنتون نه هغه د سیاست آغاز کړی او په هغه تنظیم کې د هغې نه وروستو د کال 2002 نه د 2001 پورې د قومي اسمبلی چې کوم دی غړی پاتې شوی و د متحده قومي موومنټ په نشست منی. د کال 2013 په ټول ټاکنو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی هغه جوائن کو په کراچۍ کې د یو نشست نه د هغه د قومي اسمبلی غړی چې کوم دی وټاکل شو. تر اوسه دمه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره و، خو وخت پر وخت د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان چې کومې پالیسیانې وي په هغې به هم نیوکې کولې. په کراچۍ کې یا په پاکستان کې د مختلفو ټي وي چینلو سره هم پاتې شوی او پروګرامونه چې کوم دی هغه به هم کول. البته اوس دغه جس چې کوم دی جنا هسپتال ته راوړی شته ډاکټرانو ټیم چې کوم دی د هغه پوسټ مارټم کوي نو د هغې وروستو به په دې اړه هغه خپل رپورټ ورکوي چې آیا امیر لیاقت څه وجه مړ.
د مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش، پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې حکومت بدل شو خو گرانی ورسره کم نه شو. د پټرولو او خوراکي توکو بیې په مسلسل ډول مخ پر لوړه تللې دي. د دې گرانی پر ضد د پېښور قومي جرګې غړو پرون په پېښور کې یوه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د بیړني معاشي حالت په اعلانولو دی د اقتصاد رغولو لپاره سمدستي داسې ګامونه واخلي چې اغېز یې تلپاتې وي. دوی د لوړپوړو چارواکو د مراعاتو ختمولو او سرکاري لګښتونو د کمولو مطالبه هم درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ائتلافي حکومت د کفایت شاعرۍ یا خرچو کمولو یو پلان اعلان کړی دی. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
د ګرانۍ په ضد د پېښور په چوکیدارګر کې تیره ورځ د غرمې نه تر مازیګر پورې د پېښور قومي جرګې د سوري لاندې یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د سوداګرو د تنظیمونو مشرانو، ټولنیزو او سیاسي فعالانو او وکیلانو ګډون وکړو او د ګرانۍ او بیروزګارۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې. غونډې ته په وینا کې د دې پروګرام یو منتظم او د پېښور د قومي جرګې غړي حبیب الله زاهد وویل چې حکومت دې د اقتصاد د ژغورلو لپاره د ګرانۍ بوج په غریب ولس د ټیکسونو زیاتولو او خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو لوړولو په شکل کې نه اچوي. هغه زیاته کړه
د 17-18 گریڈ پورې تنخواہ چې دا غلی چلے گی ځکه چې هغه مډل کلاس خلک دي لکه 200 روپے تنخواہ ده په هغه باندې سکیږي نه خو پورته چې کوم تنخواهګانې دي په لکونو کې په کروڑونو کې او زموږ باندې د راسبانو په شکل باندې تاسو اخته نو لہذا دغه تنخواهګانې بند کړئ که نه هم قریب دی سونامي کې به تاسو ډوب شي هر څه به بند شي او پشپږ میاشتې تاسو یو لک 2-2 لک روپۍ واخیستي او دا نور مراحت هم پرېښودل نو انشاءالله دنیا زموږ ته ګوري چې دا کښتۍ به کله ډوبېږي موږ په دې ډوبېدو نه بچ شو.
د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا په نورو خارونو کې هم دا ډول پروګرامونه ترسره کوي او د ګرانۍ د راکمولو او د هیواد د اقتصاد د ژغورلو لپاره به په حکومت فشار اچوي.
سسٹم تاسو وګوره هغه نوړلو ډارې کې د ایم ایف پلاس کې خودو عوام نه ایم ایف پیژني او نه ورلد بینک پیژني او نه امریکا پیژني. عوام وایي چې زما په ملک کې خپل وسایل شته، ګیس شته، بجلی شته، خوراک شته، اغوستنې والا سیزونه شته، میوه شته، داسې یو شی نشته چې هغه زموږ سره موجود نه وي. دا کم سیزونه چې موږ نه اضافي اغوستل کیږي نو موږ حکومت ته دا وایو چې تازه 209 روپۍ چې کم د پېټرول ریټ دی ته خلکو له دوکه ورکوي چې دي کې ګرانی راغلی ده کنه. ته د پېټرول ریټ په دې کې سونه دي او ستار ټیکسونه او لانجې په کې سونه دي. نسب الله وایي چې زموږ د اشیاء ضروري چي ده د دې ټولو انحصار چې کم دي دا په ټرافیکینګ باندې دی، مطلب په ډیزلو په ګاډو کې دا سیزونه راځي او که دا ډیزل ارزانی
یاد دیوی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون په 8 نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې د سرکاري خرچو راکمولو په لړ کې فیصله شوې وه چې د کابینې د غړو او نورو سرکاري افسرانو لخوا به په سرکاري ګاډو کې د تیلو په استعمال کې 30% کمی راولي. خو د پېښور د قومي جرګې غړي دریز لري چې یوازې د تیلو د خرچې د کمولو سره د هیواد اقتصاد ژغورل به اسان نه وي او د پېښور په چوکیدګار کې د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسي ناپیس کړي او د پېښور د قومي جرګې د سوري لاندې به د اقتصادي ماهرینو یوه جرګه رابلل کیږي او د هغې جرګې وړاندیزونه به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته وړاندې کوي او که حکومت بیا په دغه وړاندیزونو عمل نه کوي نو د حکومت په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اورګزو په میشته میله کې پرون د بازار تاجرانو د سړک نه جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی مرکزی لار او خپل دوکانونه تړلي وو. احتجاج کوونکي وایي د مرکزی لارې د جوړولو پر خلکو کار له ډېر وخت د ځنډ ښکار دی او هر څومره چغې او غوښتنې چې وکړې بیا هم حکومت د دوی په خبره غوږ ونه نیوه. خو دوی وایي که چېرته بیا هم دا کار تر سره نشي او سړک جوړ نشي نو خپل احتجاجونه بل لا پسې پراخه کی. طارق اورغزی په اړه رپورٹ لري.
په ابرکزو ضلع کې د چهارشنبه پر ورځ د مشتې میلې بازار تاجرانو له زیړې تر ډبورې پورې سړک جوړېدلو کار د ځنډېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مرکزی چوک ته راوتلي وو او هغلته لار پر غوټو تیږو او کاڼو تړلې او بله دا چې خپل دوکانونه هم له سهاره تر ماسپښینه بند ساتلی ول. زای تاجر فرید خان مشال لوډیو ته وای اول غواړو چې پوره سړک دې جوړ شي او کبه داسې نه کیږي نو په بازار تیر شي د لار یو حصہ دې زرد زره پخ شي ول چې یو ورن تنګ تر غلی او بل دغه نور تر کیاتی کارونه د کېتو مخ اورته نیولې ده.
سر هغه روډ دې نه جوړ کړي نو مقصد پټ پات نه وي بل شي نه وي نو هغه ډزبین او هغه څه شي دې ارس پروجیکټ مونږ ځای کیږي کنه نو دا وجہ دے دیو سپرے دا مغل روڈ کے آگا شنگل ہوم نہ دیا شوال ہے او دویم خبر دعوت سے لگا دکانداران دوڑی نہ ڈر زیاد تانگ شیو نو ڈر زیاد خولے تر غلی ہو نو ننمو احتجاج وکب
کچو هم دغه احتجاجی مظاهره د مشتی میله بازار تاجرانو وستلی خو په غټ شمیر کې ځای مشران او خلک هم ورته راغلی ول چې هغوی هم لا یاد مسله سر ټکولو. ځای مشر اسدیاز وای کړه د سړک رغولو او جوړولو کار زرته زره سرته د رسولو غوښتنې ته مثبت ځواب نه ویل شو نو یو ځل بیا راوځي او احتجاج بکوي.
کا بیا دو ورځې بعد کار شروع شو خو ټیک ته مو د خپل معمول زندگی شروع کوم او کا بیا مسخین په ټیکه دار راغله ایسی راغله متحده باور را که بیا به مو خپل ژوند شروع کوم کنی دا نور دوکانونه بند وي سیوا د سوزینه او سیوا د هوټل نه.
بل خو په دغه غړه په صوبایي سیملې کې د حکمران جمعه تحریک انصاف غړی سید غزغزن جمال مشال لوډیو ته وای ل زیړې ته ډبوري پورې سړک د جوړېدلو کار په دغه دومره وځنډېدلو چې یو خدا د سیاست کار شو بله د سیمې موسمي حالات یې په لاره کې خنډول او اخیری د خلکو لخوا مایری کار غوښتنه د پوره کېدو لپاره مزید یو ارب روپۍ ورته
دغه بازار ډیولپمنټ والا کم سکیم مونږ سره راغلی دی د 60 کروڑ سکیم دی نو هغه کار مونږ سټارټ کړی دی نو مونږ هغه کار فل فائدہ غستو د پره ضروری ده چې دا روډم جوړ شي نو مونږ اوس ته ویلی سه پرایورټی بیس باندې د میاشت کې دنه دا بازار مینس کې کم روډ دی کانټراکټر ته صدا زر تر زر بلیک ټاپ کی او د دې کار مکمل کی.
په ابرکزو کې لازیړې تر ډبوري پورې سړک د جوړولو او پرخولو په پروژه د 2018 کال په اگست کې د پخوانی گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا تر افتتاح پس کار شروع شوی و چې لا هم سلطنه در رسیدلې. حکومت 350 کیلومتره وخت او سروېخ په ټاپلن سړک د جوړېدو لپاره اول 2 ارب روپۍ منځوري کړې وي خو 15 انچا د بلیک ټاپ او سړک خواوي د پخولو غوښتنې پر منلو مزید یو ارب فند د یاد پروژې لپاره وبستلې دي. طارق کورکسه مشال رادیو پېښور.
گرانو اور مری سے اب نور جڑوں
گا بام گوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي د دې روسو کې د پاکستان تحریک انصاف سو مخور او سیاستوالو خبرداري ورکړي چې د ګوند مشر عمران خان لپاره ځانمرګي برید کولو ته هم تیار دي. په دوی کې د سند صوبې څخه د تحریک انصاف د پارلمان غړي ته ولا اډوکیټ هم داسې یو بیان ورکړو که څه هم د خپل خبرې وروسته واوخت خو څېړونکو وایي چې دا قسم خبرې د پاکستان په سیاست کې د سخت دریځي او تشدد نښې ښیي. سیاست ولې د حد ته رسیدلې او مخکې به څه کیږي په دې اړه شاهین بونیره رپورټ لري چې د اتولا اډوکیټ په آواز شروع کیږي.
عمران خان یو وخت ته هم زیان ورسید نه د دې ملک چلون کې دی ووري چې نه به تاسو پاتې شي او نه تاسو اولادونه تر ټولو وړاندې به زه ځانمرګ برید کوم او تاسو به ژوندی نه پرېږدم او داسې په زرګونو کارکنان آماده دي اخر تاسو خیال څه دی؟
دا د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي عطا الله اډوکیټ دی چې د جون په څلورمه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې د ځانمرګي برید دړه ورکړه نوموړی دا دړکا د هغه راپورونو په جواب کې ورکړی چې ګنې کېدی شي د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیول شي. دا دړکا په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان په سیاست کې د تشدد او سخت دریځۍ عنصر وردننه شوی او په ځانګړې توګه د تحریک انصاف په احتجاجي مظاهرو کې د تشدد پیښې رامنځته شوي دي. له دې وړاندې د بېلابېلو مذهبي ډلو یا ګوندونو لخوا داسې دړکې ورکړل شوي، خو اوس د سیاسي مشرانو لخوا هم دا رقم څرګندونې کېږي چې د قانون او انساني قدرونو ضد ګڼل کېږي. داسې څنګه وشو؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو نوموړي شنونکي او خبریال زاید حسین وایي چې د تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په نتیجه کې ټولنه ویشلې شوې ده. د تحریک انصاف پلویان عمران خان یو مسیحا ګڼي او دغه پر ضد هیڅ یو عمل یا خبرې ته تیار نه دي. نوموړي زیاتوي،
زما په خیال په دې کې دوه درې خبرې دي. پاکستان تحریک انصاف چې د ټولنې د ویشلو یا پولرایزیشن کوم کلتور جوړ کړی دی، د هماغې مطابق پر مخ ځي. بل د دوی سیاست له یو سړي ګیر چاپېره څرخي او په دې کې د عقل یا استدلال لپاره ځای نشته، بس تابعداري ده. او درېمه دا چې په دې سیاست کې د تشدد عنصر داخل شوی دی. اگر چې تر اوسه یې ټوپکې نه دي راخیستي او نه یې وسلوال روزلی دي، خو د دې ګوند منونکي چې دي د هغوی په خبرو اترو کې اورپکی والا یا اورپکی توب ننوتی دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بېلابېلو سیاسي او پوځي مشرانو د خپل سیاسي ګټې لپاره مذهبي شعارونه اوچت کړي، خپل مخالفینو ته دړکې ورکړي او د ځان خلاف کومه خبره یا نیوکه د ریاست سره غداری ګڼلې ده. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد او شنونکي ډاکټر درویش افریدی وایي چې د دې رویې یو لوی علت دا دی چې پوځ پر ریاستي ادارو قبضه کړې ده او د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره یې داسې خلکو او ګوندونو لا وده ورکړې ده. نوموړي زیاتوي چې کوم ګوندونه د جمهوري لارې واک نشي ګټلی، نو بیا د تشدد او دړکو لاره خپلوي.
دا اومغه تخم دی، اومغه سوچ دی، اومغه فکر دی چې ریاست ورته نشنمای کړی ده. یو جامه کې چاګیره پریښې ده او چاګیره خریلې ده، نو دا اوس بالکل د ریاست خلاف او د جمهوری ادارو خلاف یو هغه اعلان جنگ دی. دغه کم بیان چې د پی ټی آی ایم ان ای ورکړی دی، ریاست بلیک میل کول، ادارې جمهوری ادارې بلیک میل کول، دا خو ډېر غټ جرم دی. خو بدقسمتی دا ده چې ریاست په خپل ځان دومره کمزورې کړې دي چې دغه چې کوم فرانکنسټین مونسټر جوړ شوی دي، همدوی را جوړ کړی وو او سمدوی له بلاش ولا.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د تاولای ایډوکیټ د سرګندونو په اړه په رسمي توګه لاسنه دی ویل شوی، خو د ویډیو خپرېدو نه دوه ورځې وروسته تاولای ایډوکیټ په یو بل ویډیو پیغام کې وویل چې د هغه بیان په سمه توګه نه دی وړاندې شوی. د تحریک انصاف مشران وایي چې د پاکستان د اصلي ازادۍ لپاره به لاریونونو ته دوام ورکړي. له خیبره د تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی غړی اقبال خان افریدی وایي چې د ځانمرګي برید مرسته نه کوي، خو که عمران خان نیول کیږي نو ټول هیواد به وتړي. نوموړی زیاتوي،
د دې حمایت نه کوم چې څوک د خودکشو کی، خودکشي آرام ده. خود دې حکومت یا د ملک آئین او قانون یو منتخب وزیر اعظم د امریکای په سازش باندې د ازادۍ لپاره تحریک چلول کې کس هغه چې کوم دی په ډرامو په کیسو په پروپاګاندو په ناجایزه طریقه باندې باغې باندې هغه د غداري هغه ور کوي، موږ هم دې ته دغه شانتي غلط وی لکه څنګه چې کوم دی موږ خودکشي ته غلطه وی. موږ به چې کوم دی د عمران خان د گرفتارې خلاف په هر ځای کې د احتجاجي مظاهرې پیل کوو او د ملک به بالکل
در د عمل رسولاغي پیل شوی. کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په سیالکوټ کې د می په 14 مای یوې ولسی غونډې ته وویل چې د هغه ژوند ته خطر پیښ دی او په دغه اړه ویډیو ریکارډ کړي او خوندي کړي ده. د می په 15 وزیر اعظم شهباز شریف متعلقه ادارو ته حکم ورکړ چې د عمران خان امنیت یقیني کړي او دغه د حفاظت لپاره ورسره یو امنیتي چارواکی هم مقرر کړل شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ خبرونه هم دا اوس واورئ. د خبرونې نیمې ته رسیدلی و، راځئ چې له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پارلیمان نن په مشترکه غونډه کې پر هغو دوو بلونو رای اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی و. دا بلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلیمان منظور کړي وو، خو ولسمشر عارف علوي وویل چې دوی د رایو اچولو د الکترانیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونو ملاتړ نه کوي، نو ځکه د اسمبلی په دې بلونو کې نور اصلاحات وکړي. د پاکستان د پارلیمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربه عامر لیاقت حسین نن په کراچۍ کې په حق رسیدلی دی. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډي آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته د دغه خبر پخلی کړی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو، وروسته د کراچۍ جناح روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پر ګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر اتمه په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو، د ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو، سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقوقو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو پر حکومت سخت بندیزونه ولګوي. د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویلي له کله نه چې د تیر کال اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي، نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار دا په داسې حال کې ده چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډنباس راتلونکی وټاکي. زلنسکي د جون پر اتمه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سیویرو دونسک اوس هم په ډنباس کې د شخړې مرکز دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی فرخنده اسد تاسو د خبرونو لنډیز ووایي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې پر افغان طالبانو د سفری بندیزونه ولګي. د ادارې زیاته کړې چې د سولې د خبرو لپاره پر ځینو طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لری شوو چې باید بحال شي. یاد دې وي چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې د افغانستان حکومت نیولی او تر هغه وروسته یې خپل دریزه امرونه عملي کړي دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د جنکو په خونځیو بندیز لګولی، په ښځو یې مخ پټول جبري کړي دي. په ښځو باندې دا حکم هم کړی دی چې له سړي بغیر به له کوره نه وځي، او په دفترونو کې د ښځو شتون هم ورکم کړی دی. د دې تر څنګ په رسنیو هم یو لړ بندیزونه لګولي دي. په دې هکله د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د 23مې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي. په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وایي یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقوقو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو څوارلس غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکیل دي.
اوریدونکو تاسو د نوریاس نوري ریپورټ واورېده. په همدې اړوند تاسو ته یو مرکه هم دروو. تاسو په دې ریپورټ کې واورېدل چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ پر نړیوالو غږ کړی دی چې د طالبانو ځینې کړنې دي صرف په غندلو باندې نه تیری بلکې په طالبانو دي بندیزونه هم ولګي. د ادارې ویل دي چې دا بندیزونه ځکه باید ولګي چې طالبانو بشري حقونو ته درناوی نه دی کړی په افغانستان کې. د بشري حقونو یو فعال فروزان رسولي هم په همدې اند د هغې سره زموږ همکار اسد لودین مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د هیومن رایټس واچ دې رپورټ ته څنګه ګوري.
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقونو کم موضوعات چې دي لکه ګوري دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضح توګه پیژي لکه د انسان د بشري حقونو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده. بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځینې کارونه البته ښځې فعلي حالت کې ترسره کولای شي مثلا په نرس په حیث کار کول ډاکټر په حیث کار کول یا ځینې اقتصادي برخو کې کار کول خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی کشپجم پوری خلاص دی ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلاً. رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې سته ولی په ټولو برخو کې نسته لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي چې
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغسې غبرګون یا دغسې غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو
تبن کچیری خبری وسی خو دغه تیر لس میاشت یا نه میاشتو رئیسی همیشه غندنه سویده په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو تبن ځینی فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی باندې هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي د ملت ژغ واوري د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني ټوله خوشحاله اوسي د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي تعامل په ښه کېدو دی اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعاً موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي. هر هیواد ځانته پالیسي لري ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي. د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي. خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده همدا مسؤلیت دي تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي د موضوعاتو باندې بحثونه کوي تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس روانه دي. یو بل ریپورت به ورشو په خبر زله کې د مقامی حکومت نمندګانو د اختیاراتو د تعین او فوندون لپاره احتجاجي غونډه شروع کړه. د دوی وای چې دوی ته واک اختیار نه دی ورکړ شوی او نه هم پیسې لري چې خپل کارونه په روانو ساتي. ځینو کسان خو ویل دي چې د دوی دفترونه په خپلو پیسو چلیږي او په خپلو پیسو باندې دفتر کارونه پیل کړی دي. نو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د دوی لپاره فندونه جاری کړي. په اړه د فرهاد شینواری ریپورت اورو.
د جون پاتم نیټه په لنډ کوتل کې بلدیاتی نمائندگانو یو احتجاجي غونډه وکړه او د دغه غونډې نه پس د لنډ کوتل تحصیل منتخب شوی چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل
کوم اکټ 2019 اکټ هغه په اصل شکل کې بحال نشي او بلدیاتی نمائندگانو ته خپل اختیار ورنکا د اکټ مطابق ترمیمی اکټ 2019 او ترقیاتی فنڈ ولا ورنکا اغه پوره بمونګه دغه احتجاجی لاریونونه دی دا جاری. اور سره اور سره بل یو خبره کی زه اضافه کړم چې د سالانه ترقیاتی پروگرام 2021-22 کې بلدیاتی غل پاره شکوم فنڈ 30% خودل شو او خاص کر په قبایلی زلو کې 2.40 ارب روپۍ په ای ڈی پی کې د ډیسټریکټ ډیولپمنٹ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنڈونه راوخیشته او هغه په خپل من پسند خلکو کې تقسیم کړه. نو داغه خلاف هم مونږ نن خپل आवाज اوچت کړه.
د جمهوریت تحصیل منتخب شوی چیرمن سید نواب اپریدی هم خپل خیالات سرګند کړل.
19 دسمبر باندې الیکشن شوی دی. تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. هغه که د فنډ په شکل کې که هغه د دفتر په شکل کې که هغه نور څه اکټیویټیز دي. ما ارزی او دفتر په تحصیل کې داسې یو نیولی دی خو زما خپل نه د وی سی ګانو دفتر شته چې په علاقه کې خدمت وکړي. علاقه کې عوامي چې څه مسلې دي چې هغه اواری کړي. یوه روپۍ فنډ نشته. زه خپل دفتر په خپلو پیسو چلوم.
د خیبر ضلع اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ یعنی د بلدیاتو ادارې مشر کاشف خان وویل چې موږ د بلدیاتی نمائندگانو ته د فنډونو ورکولو لپاره کار پیل کړی.
نان ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی هغه راغی. موږ ویلیج کونسل په اکاونټونو باندې لګیا یو. ویلیج کونسل اکاونټونه موږ اوپن کوو لګیا یو په بینک آف خیبر کې. چې ویلیج کونسل اکاونټونه خلاص شي موږ به دوی ته نان ډیولپمنټل فنډ به ورته ټرانسفر کړو. په دا باندې به دوی خپل آفیسز اسټبلش کړي او ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی د پی ایف سی شیئر مطابق به دوی ته ملاوي. هوب خدا دے چې په دغه میاشت کې ورته ملاو شي او کدی میاشت کې نه نیکست میاشت کې بدایته لازمی ملاو شي. نو ډیولپمنټل ورک ول بیل بجټ ته ابدایته بیل ملایويږي. ابد آبادی له سره هر ویلج کونسل ته به ملایويږي. کم سے کم مطلب 25 لاکھ 59,750-60 لاکھ پورا به تقریبا د آبادی له سره او د پی ایف سی شیئر مطابق به دیته ملایويږي.
د خیبر بلدیاتو ادارې ویلي چې د منتخب شو بلدیاتی نمائندگانو ته به تربیت ورکوي او دوی ته به کې د رولز اف بزنس یا د خپل اختیاراتو او زمواریو په اړه معلومات ورکړل شي. په خیبر ضلع کې 1,000 او 1,000 یونین کونسلونه او 3 تحصیل کونسلونه دي. د خیبر پختونخوا په 1,000 ضلعو کې په 2020 کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره شوي چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومند قبایلي ضلع هم شامل وي. او د دویم پړاو انتخابات په 1,000 ضلعو کې د روان کال 2020 مارچ په 1 نیټه سرته ورسېدل چې په هغې کې کورما، اورکزی، شمالي او جنوبی وزیرستان قبایلي زلی هم شامل وی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د کورمې په مرکز پړه چینار کې څلور کال وړاندې د ژوبلو کسانو د بیړنې درملنې لپاره جوړ شوی خصوصي یا ځانګړی ټراما سنټر اوس فعال شوی دی. چارواکي وایي چې که څه هم د دې پرانیسته او فعالېدل وځنډېدل خو هیله لري چې د مریضانو درملنه به پکې په ښه توګه وشي. بل خواته ځایي خلک دې کار ته خوشاله دي خو پر حکومت غږ کوي چې په کار د دلته نوي مشینونه راوړي او همداراز ډاکټران داسې کسان وګماري او پوره ډاکټران وګماري چې هغوی په هر څه پوهوي. په اړه یې د طارق رگزي رپورټ اورو.
په پاړچینار کې څلور کاله وړاندې جوړ شوی د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوي تنانو د درملنې لپاره خصوصي هسپتال ټراما سنټر فعال کړی شو. د سیمې د صحت محکمې یو مشر ډاکټر میرا سنجان وای په 2013 کال کې د یاد هسپتال ودانې جوړه شوې وه خو تر اوسه هم دغه رنګ پرته وه. ولې چې د فعاله کېدو لپاره ضروري سیزونه نه و پوره، البته خلک له ستونزو سره مخامخ ول، نو د کمو وسایلو باوجود پکې روغتیایي هلې ځلې شروع کړې.
دا هغه ټراما سنټر دی چې 2018 کې جوړ شوی او سټیل ریمین ان فنکشنل. نن مو دغه تقریبا د درې ورځې کېږي دا مو سٹارټ ام کړو، فنکشنل مې ام کړو په خپل اون ریسورسز کې. دا شی چې کله د موږ روان کړی دی
په ضلع کې د پاچینا ټراما سنټر لومبنه هسپتال دی چې تر فعاله کې دوه پس به د حادثو پر وخت ژوبل شوو تنانو ته د علاج موقع ور برابر شي. د برکور مې مرسیال کمشنر امیر نواز وای د سیمې اوسیدونکو دا شکایت و چې دوی خپل مریضان نور ځایونو ته وړي، خو اوس ټراما سنټر تر فعاله کې دوه پس هغوی به په خپل علاقه کې پر سمدستي د علاج معالجه جوګه شي.
او ان شاء الله یو خبره کیږي عموماً هاسپټلز بارے کې چې کیس راغلی نه نو دی وای چې عرب پېښور ته ریفر کې، نو ان شاء الله دی ټراما سنټر اکټ کول سره یو دی تاثر به زایل شي چې دلته کې مونږه میجر کې سنا په دی ټراما سنټر کې ډیل کوه.
بلخوا ځای مشر حاج رؤف حسین د ټراما سنټر په فعال کېدو خوشاله دی، خو هغه د نهې پورز ویلي دا عمل بالا ګټور وي چې په یاد هسپتال کې د روغتیايي عملې کمې پوره شي. ابل ادا چې حکومت د طبي سامانونو سہولت ور برابر کړی
د کوم مشینری راوړی شوی و، هغه مشینری ډیر او ډیره مشینری پکې اوټ اف ډیټډ شوی دی. هغه کې فی الحال د کوم شی څه کمی دی چې د شی د ټراما سنټر مکمل فنکشنل شي او عوام ته او غریب خلکو ته سہولت وي.
د ځای خلکو اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر ساجد حسین توري وای دا خبره ټیک ته چې کله هم نوې هسپتال جوړیږي نو د طبي عملې او نور بندوبست ورته کیږي، خو داسې نه دي شوي. البته اوس دې کوشش کوي چې ضرورت یې زر تر زره پوره کړي.
نو ان شاء الله امید ده مو سره به صبحی حکومتم تعاون کوي دا غوی تاون سره به ان شاء الله مو د پښتونا عمل کمپلیټ کوو.
کسو هم د پاچینا ټراما سنټر فعال کړی شوی خو د کور مې په بغن کې د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوی تنانو ته د اله سہولت ورکول لپاره د هسپتال ودانې سلور کاله وشول چې جوړه شوی، خو لا هم غیر فعال دی. ځایي اوسیدونکو د هغه هسپتال فعال کې دوه غوښتنه هم کړې. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سوات په بغونو کې د الوچی میوه تیار شوې ده. دا هغه وخت دی چې په دې وخت کې الوچی نورو سیمو ته د پاکستان لیږل کیږي. د دې ځنه دلته د قانون او زمیداران وایي چې الوچی ډېری ښې دي په نړیوال معیار دي، خو مارکیټ یې ښه نه دی. دوی وایي چې قیمت یې هم ارزانه دی، نو پکار ده چې حکومت ورته داسې لارې چارې برابر کړي چې دوی نه یوازې بهر دنیا ته ولیږي بلکې که د پاکستان ښارونو ته یې هم لیږي نو په ښه قیمت یې ور ولیږي. په اړه یې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
دا د سوات په تاثیری بریکوټ لنډاکی کې د لوچو په باغ کې میوه شوکونکې د اعجاز خان د موبایل سندره ده چې د ونې نه پخې الوچې راشوکوي او غاړې ته اچولې پیټۍ کې جمع کوي. اعجاز خان وایي چې دوی د یو ټیم په شکل کې د سوات په باغونو کې میوه شوکولو او مارکیټ ته لیږلو لپاره کار کوي. اعجاز خان تعلق د بردان سره دی.
دا
زیاری میاری دا کو کنا او بل دا خبر چې لکه سواد دی خیسته زم دی مزان خلک گرمین دا ځکه موسم دی خو خپل باغ کې پاتې کیږي کومل ګری دی غب شپار سره برابر دی
د باغ د برابر ورو څخه را شو کېدلې الوچې ورسته د باغ په میانس کې لګېدلې تمبو کې شپږ اته تنان الوچې په پیټو کې بندوي پیټو کې الوچې بندون کې تن ته استاد وای د کې سلوي کلن رسول خان وای چې تر شپږ کالو راسي باغونو کې د میوه د خصمانی کار کوي میوه په پیټو کې بندول یو هنر دی او دته د نور تنانو په نسبت پیسې هم زیاتې ملاويږي
څلور استادان یو او دا نو شکمار دی یو راستر لنګریم لګیا ر خپل اخلی پخلی کو نو زمون دا سیزن شروع دی دا لوچو شل تالان منکار کو کل کې بغنش پاته امراضی مطلب دا هر قسم پروت چار مونکو کنه او بس مونږ کار دا پیکینګ دی مطلب دا درې سلو قسمه کوالټی مونږ ډکو کنه نری بیا لو کټ پکې بیا لو دا بیا دې مارکیټ سوال تا غي یرا تقریبا فلکونو فال فلک دلته روزگار دی د سواد د میوه دی حق والی دی دا پاره د هر د پاره تنظیم پکار دی
د باغ مالک ابو بکر چې د کارګرو د ضرورت خیال ساتي او ورته د میوه لپاره کاټن سلوشن ټیپ سودلای اوبا او خوراک بندوبست کوي وای چې باغونه ورته د پلار نکاح میراث پاتې دی دی وای چې د سواد الوچې د پنجاب په صوبه کې خلق ډیر خوخوي او روزانه د الوچو لسټه کمال چې په یو ټرک کې 300 پیټۍ راځي لیږي خو د میوه ګټي د مهنت مطابق سم نه ده
دا خوندن سبا تور الوچې دې ته ویلې شي دا پورا ملک تزي په سلابات تا گجروالې تا ملتان تا پینډۍ تزي تزي مختلف خارون تزي دا د الوچې ډیر زبردست ده د نور الوچو نه خایسته ده ټیسټین برابر دی د الوچو کابل طرف ته سوچو کې د دې کړه هم ډیر زیات دی ځکه د دامن په جمی کټای کو د دې سپریګانی د دې سری په دې کې دنیا شي مزدور زنګ سره کار کوي په زرګونو کسان په دې کې رزق دی خرچه روز به روز مونږ ته بڑھاوي کې اخبار گرانی کې کاټن گرانی کې او ریټ کال په کال حق ریټ چلیږي د حکومت نور څه داسې بهر ملک ته اقدامات نشته چې دا بهر ملک ته زمونږ د مال سپلای کېږي د حقیقې نو د دې به ریټ بڑھاوي کې
په سواد کې د زراعت محکمې توسیع څانګې مشر محمد عزیر وای چې دا وخت سواد کې الوچا د زمیدارو لپاره ګټوره میوه ده ځکه چې په سواد کې د الوچو څو قسمه لکه الو بخارا ریډ بیوټی فضل منانه توره الوچا سټین لیول تر اگست پورې چلیږي دې زیاتوي چې ټول سواد کې په 1400 شپږتیا هکړه ځمکه د الوچو باغونه دي چې تر هر کال 8400 میټریک ټنه پیداوار کیږي
د زمیدار لپاره موږ ناشو یي زمونږ د محکمه د زمونږ شنه فیس نه لو منګ چاته مشکلات نه جوړو زما سٹاپ پټولو تحصیلونو کې ما مخکزه کړو کو چې په هر تحصیل کې خلک ناشتي وس پدې کې منګه زمیدارانو ته پری افکاس په 120 ایکړ رغوې باندې باغونه لګولې د لوچې کې د مختلف اقسام دي توسیع څنګه کار اومده کړي چې موږ زمیدارو ته نوې معلومات او نوې علم هغه ته رسو او د زمیدارو په آمدن کې اضافه موږ کوشش کوو
د سواد زراعت محکمې پوهان وای چې تیر سو کالو راسي د سیمه کې د لوچو پیداوار زیات شوه ځکه چې نورې میوه لکه شلتارو او مڼې د موسمیاتو بدلون له وجې هغه رنګ ګټه نه کوي او بیا د لوچو ډیر قسمونه صرف په سواد کې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون بادشاہ هنری گڑے
په یو بجا
تان دیہیلے
په دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د زوانانو غږ
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نمونه وره دلته تاسو سبا نشیږي له مشال ریډیو څخه خو اوس لازم خبرونه نه ده ختمه یو رپورت ته د کرکټ په اړه درور او پرون د پاکستان او زیمبابوې پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ 50 اوریزه لوبه شوې ده او په هغه لوبه کې پاکستان د اخیری اوور کې وګټله خوندوره لوبه راځي چې په اړه یې له اسرائیل محمد خان اور تفصیل وره
پرون د جون په اتمه د پنجاب د ملتان په میدان د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز په لومبي میچ کې د ویسټ انډیز د 315 رنزونو په جواب کې پاکستان ډېر محتاط لوبه پیل کړه او د پاکستان یوازې شپږ ویشت رنزونه وو چې اوپنر فخر زمان کیچ آؤٹ شو دې پسې کپتان بابر اعظم راووت او له امام الحق سره یې په شریکه 103 رنزونه جوړ کړل خو امام هم په 15 پټو رنزونو اوټ شو. البته کپتان او محمد رضوان خوندور لوبه وکړه او مجموعي سکور یې 208 رنزونو ته ورسوه. خو بابر چې په یو ورځنی میچونو کې یې خپله 12مه سنچری جوړه کړه په 103 رنزونو اوټ شو. دغه راز رضوان هم 95 رنزونه جوړ کړ او اوټ شو. دې پسې چې کله په 40 اوور کې خوشدل شاه بیټنګ ته راووت نو پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره په 40 بالونو 40 رنزونه جوړول وو. خوشدل شاه په دغه اوور کې د دریو چکو په مرسته 40 رنزونه جوړ کړ او پاکستان ته په 30 بالونو 40 رنزونه جوړول پاتې شو. بیټسمین شاداب خان چې یو څو بالونه یې ضایع کړل اهم ډیر زر اوټ شو. بیا محمد نواز راووت او 15 بالونه یې خطا کړل. دغه وخت پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره په 11 بالونو 18 رنزونه جوړول وو. خو خوشدل شاه لومبه چوکا بیا دوه رنزه او اخر کې چکه وهله او دغه راز پاکستان ته په 6 بالونو 6 رنزونه جوړول پاتې شو. محمد نواز چې د اخري 50 اوور لومبه بال یې خطا کړ په دوهم یې چکه وهله او دغه راز پاکستان ویسټ انډیز ته په 15 وکټو ماته ورکړه. کپتان بابر اعظم چې 103 رنزونه یې جوړ کړل د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. خو بابر اعظم د غوره لوبغاړي خپله جایزه د بنو خوشدل شاه ته ورکړه. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز دوهم میچ به په 10 او اخري دریم به په 12 جون کیږي. یادې به چې ویسټ انډیز شاوخوا 1.5 کال کیږي چې له پاکستان یې ونډه سیریز نه دی ګټلې. په اخري وار ویسټ انډیز 1991 کال کې هغه وخت له پاکستان سیریز ګټلې وو چې کله عمران خان د پاکستاني لوبډلې کپتان وو. البته تر دې دمه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ټول 115 میچونه شوي دي چې 1 ویسټ انډیز او 1 پاکستان ګټلې دي.
اوریدونکو د اسرائیل مومند رپورٹ مو اوریده. د کرکټ په اړه یو بل خبر ده چې نن په هراره کې د افغانستان او زیمبابوې په 3-5 اوریزه کرکټ لوبه کې دا مهال افغان لوبډلې په 15 اوور کې 1 رنزونه کړې دي او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. د دوی هدف د زیمبابوې جوړ کړي 115 رنزونه دي. دا هم دریاد کو چې د تر دې مخکې چې کوم دوه لوبې شوې دي د دې ټورنمنټ هغه دواړه افغانستان ګټلې او دا اخیری لوبه ده. راځي اوس د خبرونو لنډیز ته ورشو. فرخنده اسد درته وایي.
د پاکستان پارلمان نن په مشترکه غونډه کې پر هغو دوو بلونو رای اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی وو. دا بلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلمان منظور کړي وو. خو ولسمشر عارف علوي ویل چې دې د رایو اچولو د الکترونیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونو ملاتړ نه کوي نو ځکه د اسمبلی په دې بلونو کې نور اصلاحات وکړي. د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربه عامر لیاقت حسین نن په کراچۍ کې په حق رسیدلی دی. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډي آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته دغه خبر پخلی کړی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو وروسته د کراچۍ جنا روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پر ګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر 3 په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو د ټولنې مشرانو مدني فعالانو وکیلانو سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې اچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو پر حکومت سخت بندیزونه ولګوي. د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویلي له کله نه چې د تیر کال اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار سند تا په شاشي ودی. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډنباس راتلونکي وټاکي. زلنسکی د جون پر 3 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سیویرو دونیتسک اوس هم په ډنباس کې د شخړې مرکز دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شولې. د پرخندا صد د خبرونو سره سبا بیا ساز په خدمت کې حاضرې. بشیر ګواک د ټول ټیم په سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.